Radio.
ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې دوله ساعت خبرونه له همدې شبې پیل شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې رینا امیری افغانی ول اصل امریکایي د افغان ښځو او نجونو په چارو کې د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي په توګه وګمارل شو. د نوموړي ټاکنه به د افغان ښځو د سیاسي مشارکت په برخه کې بدلون راولي.
که پریکړه ده ځکه چې میرمن عمری په افغانستان کې کار کړی، د افغانستان سیاسي، اجتماعي، ټولنیز، فرهنګي جوړښت سره پوره بلدیت لري.
په کندهار کې ملي سوداګرو، قومي مشرانو او پخواني حکومت لوړپوړو چارواکو په یو غونډه کې امریکا وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي.
دا پیسې نه د مخکنی حکومت وي او نه د اسلامي امارت پیسې دي، دا د تجارانو پیسې دي، دا د دکاندارانو پیسې دي، دا د کندو یتیمانو پیسې دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د جرمني، فرانسې او برېټانیا ډیپلوماتان چې هیوادونه د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په خبرو کې ښکېل دي، وایي په څو اونیو کې باید یوه موافقه ترلاسه شي کنه دا تړون خپل ماهیت له لاسه ورکوي. نن پنځشنبه د 14 هجری لمریز کال د مرغومی یا جد نهمه د 2021 میلادي کال د دسمبر د شمه ده. دا سهرنی خبری مجله زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. پایل د دې سات په مهمو خبرونو کو. په پخ کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د افغانستان برېښنا شرکت وی له ازبکستان افغانستان ته وارداتي برېښنا 50% کې کم شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په ټلیفون د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبري وکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداري ورکړ چې د کورونا وبا او مایکرون او دلتا بڼې به نړۍ لیونه تسونامي سره مخامخ کړي. بشپړ خبرونه. په کندهار کې یو شمېر پخوانیو چارواکو، سوداګرو او قومي مشرانو د یوې غونډې پر مهال د امریکا له متحدو ایالاتونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمني ورپرېږدي. پرون د دې غونډې پر مهال د کندهار پخواني والي ګل آغا شیرزي وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي اسلامي امارت به سقوط شي.
راز خپل سفارت خلاص کړ، خپل هغه سیاسي روابط بیرته سم کړ او دا مملکت بیرته پر پښو ودره. ځکه که دغه اقتصاد خراب شي دا مملکت د حکومت چپه دی، دا اسلامي امارت به دوام پیدا نه کړي.
وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر اساري زیرمه کنګل کړه او یو شمېر مرستندویانو لکه نړیوال بانک او نړیوال وجهي صندوق هم په سلګونو میلیون ډالر ګرځولي دي او وایي چې دا پیسې به تر هغو ورنکړي چې طالبان ټول شموله حکومت جوړ نکړي او بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت نکړي. طالبان وایي حکومت ټول شموله دی او د اسلام په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته ژمن دی. په کابل کې د چین یو شمېر مرستې پر بې وزلو میرمنو ویشل شوې. طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د وزارت د رسنیو سلاکار عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته د دې مرستو په اړه چې پرون ناوخته توضیح شوې وویل:
دغه کومکونه چې وویشل سو زر کسان چې ټول خزینه وو او هغه خزینه چې خپل سرپرست فامیل وو او ډیر مشکلات درلودل دا توضیح شو. البسه او وریج پکې شامل وو.
ښاغلی انصاري له نورو هیوادونو هم وغوښتل چې له افغانانو سره بشري مرستې وکړي. ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې په روان ژمي کې ښایي 30 میلیونه افغانان ونتوانېږي چې خواړه ترلاسه کړي. د افغانستان برېښنا شرکت پرون وویل له ازبکستان افغانستان ته وارداتي برېښنا 50% کې کمه شوې ده. د برېښنا شرکت په وینا د دې علت تخنیکي دی او هڅې روانې دي چې ډېر ژر دا ستونزه حل شي. د ستونزې د کابل په شمول د افغانستان د 15 ولایتونو برېښنا اغېزمنه کړې ده. افغانستان شاوخوا 80% برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي. د ژمي په رارسېدو سره د کابل په ګډون د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د برېښنا پارچاوي زیاته شوې ده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. دا خبرې په داسې وخت کې کېږي چې د اوکراین له پولې سره نږدې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. په ورته وخت کې موسکو له واشنګټن څخه امنیتي تضمین غواړي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویاند ایمیل هارن پرون په یو بیان کې وویل چې دواړه مشران به پر یو شمېر موضوعاتو وغږیږي چې په دې کې له روسیې سره په راتلونکي کې ډیپلوماتیک روابط هم شامل دي. بل ورته ټاکل شوی ده چې د جنوري په 10 په جنیوا کې د متحدو ایالاتونو او روسي چارواکي د موسکو د امنیتي غوښتنو په ارتباط خبرې وکړي چې د مذاکراتو ته سر له اوسه تیاری روان دی. موسکو د ختیځ لور ته د ناتو پراختیا ته اندېښنه لري او واشنګټن له اوکراین سره نږدې د روسیې پراخ نظامي حضور ته. روسیا او بیلاروس غواړي چې ګډ پوځي تمرینات وکړي. د بیلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا پرون په سن پیټرزبورګ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو پر مهال د دې پوځي عملیاتو په اړه وویل:
لکه څرنګه چې تاسو وړاندیز کړی دی، موږ به د کال په لومړیو کې دا تمرینات ترسره کړو. پوځیان به یې نیټه تنظیم کړي چې په مارچ کې وشي یا په فبروري کې. زه نه پوهېږم چې دوی به څه پرېکړه وکړي.
د دې ګډو پوځي تمریناتو پریکړه په داسې وخت کې کېږي چې له روسیې سره د لویدیځ اړیکې کړکېچن دي. موسکو له ناتو څخه غواړي چې اوکراین ته غړیتوب ورنکړي چې هم له روسیې سره او هم له بیلاروس سره ګډه پوله لري، او لویدیځ دا اندېښنه لري چې پر اوکراین برید ونکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړ چې د کورونا وبا او مایکرون او دلتا بڼې به نړۍ له یو څونامي سره مخامخ کړي. تدروس ادهانم ګبریسوس پرون په جنیوا کې خبري غونډې ته وویل:
رایت ناو دلتا اند اومیکرون ار
د اوس لپاره دلتا او اومیکرون دوه ګونی واښونه دي چې مثبت پیښې ډېرې زیاتې وي او یو ځل بیا د بستر کېدو او مړینې شمېرې لوړوي. زه ډېر زیات اندېښمن یم که چېرته اومیکرون چې ډېر ژر خپرې شي له دلتا سره یو ځای په یو وخت خپرېدو وي، څونامي به رامنځته کړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې د دسمبر له 22 تر 28 پورې د وو ورځو په ترڅ کې په نړۍ کې د کورونا مثبتې پیښې 6.55 میلیونو ته رسیدلې دي چې دا د کورونا وبا له پایله تر اوسه تر بل هر وخت زیاتې دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانډیګراډ په اساس پر راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی: کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14.8 منفي اته، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14.8 صفر، کندهار اسمان برګ د ورښت احتمال د تودوخې لوړه درجه 14.2، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.8 صفر، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14.8 صفر.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله او ری پاتې برخې بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. یو افغاني ول اصل امریکایي رینا اميري د افغان خزو او نجونو په چارو کې د متحده ایالاتونو د ځانګړي استاذ په توګه وګمارل شو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذ توماس ویست د دې پریکړې هرکلی کړی او وایي چې د اغلی اميري له تجربو او تخصص به ګټه پورته کړي. ځینې په دې باور دي چې د ولسمشر بایډن اداره په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو د حقونو د نقضېدو په خاطر تر فشار لاندې ده، او د دې فشار په ترڅ کې دا پریکړه کړې ده. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغان ښځو نجونو او د بشري حقونو په برخه کې رینا اميري خپل ځانګړی استازې وټاکله. رینا اميري په تیرو 2 لسیزو کې د امریکا د حکومت سلاکاره پاتې شوې، له ملګرو ملتو سره یې کار کړی او د افغانستان په اړه په څېړنیزو چارو کې برخه اخیستې ده. د پخواني ولسمشر باراک اوباما په وخت اغلی اميري د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د هغه وخت ځانګړي استازي جکپوري سلاکار و. د افغانستان لپاره د امریکا اوسنی ځانګړي استازي توماس ویست په ټویټر کې لیکلی دی چې دی خوشاله دی چې د افغانستان د ځانګړي استازي په توګه لرینا اميري سره یو ځای کار ته دوام ورکړي. د شغلی وست په باور رینا امیری ژوره تجربه او تخصص لري چې د اړتیا ورته لري. بل ورته د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویندی شرمن په ټویټر کې لیکلی دی چې په افغانستان کې سوله او ثبات د ښځو مشارکت غواړي. د دې ټاکنې په تړاو د افغانستان د پخوانی ولسي جرګې غړي او د سیاسي چارو شنونکي شکریه بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د رینا امیری له ټاکل کېدو سره دا هیله منه ده چې د افغان ښځو د سیاسي مشارکت په برخه کې به بدلون راشي او دا ځکه چې د دې په وینا اغلی امیری دا وړتیا لري.
سربیره پر دې چې خپل یو افغاني لاسه د افغانستان کې کار کړی، د افغانستان سیاسي، اجتماعي، ټولنیز، فرهنګي جوړښت سره پوره بلدیت لري او د دې ترڅنګ وړتیا هم لري چې وکتوانیږي چې د افغانستان میرمنو سره مستقیمه رابطه خپل حفظ کړي، همدارنګه مؤثره واقع شي ځکه چې په بین المللي ادارو کې هم کار کړی.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې سټیفنی فوستر د بهرنیو چارو پخوانی ماموره د افغان ښځو او نجونو د بیا میشتېدو په چارو کې د جګپورې سلاکارې په توګه وټاکله. دا دوه تنه چباندې څلور میاشتې وروسته تر دې ټاکل کېږي چې طالبانو کابل نیولی دی او تر واکمنېدو وروسته یې پر ښځو یو لړ بندیزونه لګولي دي. همداراز یې په ګڼو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو محرومې کړې دي. طالبان وایي چې دوی ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې حقوق ورکوي. د روټرز اژانس په وینا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره په افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقصېدو له راپورونو وروسته تر فشار لاندې ده او د بایدن د ادارې دننه میرمنو په تیرو څه باندې څلورو میاشتو کې په ایمیلونو او برېښنایي پیغامونو کې د افغان ښځو د حقونو په برخه کې د ادارو دننه او بهر اندېښنې ښکاره کړې دي.
و موردل چې رینا امیری افغانی اول اصل امریکایی د افغان ښځو او نجونو په چارو کې د امریکا د متحدو ایالتونو د ځانګړي استازي په توګه وګمارل شوه. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي په دې باور دی چې روان 2021 میلادي کال چې سبا یې وروستۍ ورځ ده په افغانستان کې د پخواني حکومت په ړنګېدو او بیا وقته د طالبانو له رسېدو سره په سیمه ایز او نړیواله سطح یو نوی وضعیت رامنځته شوی دی.
تېر کال د افغانستان په نه بلکې د سیمې لپاره او لوی تحول او چې ثبات یې په خپل افغانستان په سیمه کې تر خطر لاندې راوستی. دا تحول نه یوازې د افغانستان تحول دی، د سیمې تحول دی او په عین زمان کې د نړۍ لپاره د یو نوي حالت رامنځته کېدل دي چې د قدرت مناسبات، د امنیتي مناسبات او سیاسی مناسبات ته بدون ورکړی دی او ځکه نو په تنه د افغانستان مسله نه بلکې د سیمې مسله ده.
له ښاغلي جلالي سره بشپړه مرکه زموږ په بل خبرونه کې چې د افغانستان په وخت په 2 بجو پیلېږي مه هېروئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې په کندهار کې لسګونو ملي سوداګرو، قومي مشرانو او د پخواني حکومت لوړ پوړو چارواکو د یوې اعتراضي غونډې پر مهال نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه له امریکا وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوي پیسې دې آزاد کړي. د غونډې برخوالو وویل که حالت همداسې روان وي اوسنی حکومت ښایي دوام ونه شي کړی. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د غونډې برخوالو چې ډیره برخه ملي سوداګر، قومي مشران او د پخواني حکومت لوړپوړي چارواکي وو ویل چې د امریکا لوري د افغانانو د پیسو کنګل کول پر عام افغانانو ظلم دی. د پخواني حکومت د ننګرهار او روزګان دوه والیانو ګلاغا شیرزی او اسد الله سعید د امریکا له پارلمان او سنات څخه وغوښتل چې د عام افغانانو کنګل شوي شتمنۍ دي آزاد کړي. د دوی په وینا که حالت همداسې روان وي اوسنی حکومت دوام نسي کولای.
جنمر په وطن کې خلک د لوړې سره مخامخ چې اولادونه خرڅي در په درجه توګه امریکایي چې زموږ سره د روس په مقابل کې کومکونه کول او په موږ یې روس چپاکي راز یې خپل سفارت خلاص کړ، خپل هغه سیاسي روابط بیرته سم کړي او دا مملکت بیرته پر پښو ودرې. ځکه که دغه اقتصاد خراب شي دا مملکت د حکومت چپا دی، دا هیڅ اسلامي امارت به دوام پیدا نه کړي.
دا پیسې نه د مخکنی حکومت وي او نه د اسلامي امارت پیسې دي، دا د تجارانو پیسې دي، دا د دکاندارانو پیسې دي، دا د کندو یتیمانو پیسې دي او دا فابریکه والاو، صنعتکارانو، اهل کسبه پیسې دي.
د حاجی بهاودین او حاجی مسعود راحت په نومونو دوه سوداګر وایي د افغانستان کنګل سوو پیسو په راکړه ورکړه او نړیوالې سوداګرۍ مستقیم منفي اغېز کړي او پر سوداګرو بې اعتمادي زیاته سوې ده.
زموږ راکړه ورکړه ټوله د بینګو سره ده چې بینګونه اوس پیسې لېږد را لېږدې بند دي، هم نقل د پیسو بند دي، د خلکو مالونه په کمپنیو کې دغسې رکوت پاتې دي. نو چې پیسې نه ولېږول شي معلومه خبره ده چې مال به نه رالېږول کېږي.
خصوصا یو بې اعتمادي ده چې تجاران مکمل بې اعتماد سول، اوس پر بانکو باندې هېڅ اعتماد نشته. کومې پیسې چې د خلکو په خارج کې بندې دي هغه بانکونه هېڅ اجراءات نشي کولی. اوس نو یا $200 یا $60,000 چې دوی خلکو ته ورکوي، د یو سړي $80,000 دا په څو عمر باندې دی راایستلی شي.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مرستیال عبدالباقی بناوی کنګل سوي پیسې د افغانانو دي او له بندېدو سره یې په افغانستان کې سوداګرو عوامو افغانانو ته زیانونه رسیږي.
په بانک لارې کې مشکلات لرو، په اصطلاح په ټیټي کې چې موږ شان واردوو په دې کې مشکلات لرو، په سرحداتو کې مشکلات لرو، د پاسپورټ په ورکولو کې مشکلات لرو، د ویزې په اخیستلو کې مشکلات لرو، په هوایي میدانونو کې مشکلات لرو. نو زموږ د جهاني ټولنې څخه د ملګرو ملتونو څخه دغه خاص په اصطلاح چې تاسو د ملتونو سره دښمني مه کوئ، تاسو د ملتونو سره د کومک نمایندګان یاست.
سوداګرو او د طالبانو د حکومت مشرانو تر دې مخکې هم څو ځله له امریکا څخه د کنګل سوو پیسو د ازادېدو غوښتنه کړې، خو امریکایي مقامات ویلي دغه پیسې چې شاوخوا $9 میلیارد کېږي د ازادېدو پلان یې نشته.
د افغانستان د مالی او اقتصادي ناوړه وضعیت تر شا اصلي لاملونه څه دي؟ د افغانستان بانک پخوانی مرستیال خان افضل هډوال:
انتقال د قدرت مصالحت آمیز او په داسې شکل چې نړیواله ټولنه پکې حضور ولري هغه ونه شو، نو دلته بله خلا دا پیدا شوله چې طالبان د نړیوال ټولنې سره په تورنیس کې وو، په راس کې امریکا، او هغوی هغه نړیوال مشروعیت یا پیژنګنه چې باید دوی په رسمیت پیژندلی وي هغه منځته رانغی. ټولې ادارې د دوی لاس لاندې راغلې، چې دوی لاس لاندې راغلې نړیواله ټولنه په راس کې امریکا وویلي چې مونږ دغه د افغانستان ذخیره او څومره پیسې چې د افغانستان دي په شمول د کومکونو چې دنیا ورسره کوي دا ټولې د تعزیراتو لاندې راغلې. او دا تعزیرات د ملل متحد تعزیرات هم وو، دا تعزیرات د امریکا خپل تعزیرات هم وو. نو دا لاسرسی د پیسو بند شو.
له خغلی هډوال سره بشپړ مرکز موږ د نن ورځې په خبرونو کې اوریدلی شئ. په افغانستان کې سهار 2:00 او 3 دقیقې کیدونکې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل ان د افغانستان په اړه په لویدیځو ورځپاڼو کې د مطالب لوستي او مهم ټکي راوړوي.
له برتانیا خبریدونکې ایوننګ سټانډرډ ورځپاڼې د دې هیواد د پخواني صدر اعظم ګورډن براون لیکنه خبره کړې چې پکې وایي افغانستان له تر ټولو ستر معاصر بشري ناورین تیریږي. د ښاغلي براون په وینا لویدیز باید په خپل تاریخ کې د یو هیواد لپاره تر ټولو زیاته بشري مرسته ځانګړې کړي، ځکه چې په وینا یې افغانستان د اقتصادي او ټولنیز سقوط په درشل کې دی. د برتانیا د پخوانی صدر اعظم زیاتی د افغانستان ترنمایي زیات وګړي له لوګې سره مخ دي او په دې کې 1 میلیون هغه ماشومان هم شامل دي چې قحطی په مرګ واخی. ګورډن براون په دې لیکنه کې وړاندې وایي نړۍ د دې ضمانت پر ځای چې هیڅ هیواد بل قحطی سره نه مخ کیږي، نن له یو داسې څه سره مخ ده چې یو هیواد په بشپړه توګه د قحطی سره لاس او ګریوان دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په اړه یو اوږده لیکنه خپره کړې او په هغه کې د اګست میاشتې د وروستۍ اونۍ په 5 ورځو کې هغه څه تصویر کړي چې د کابل په هوایي ډګر کې پر یو شمېر هغه افغانانو چې له افغانستان څخه د وتلو په هڅه کې وو او هغه مهال دغلته میشتو امریکایي سرتیرو تیر شوي دي. ورځپاڼې د ټامس ګیبسن نیف په نوم د یو امریکایي سرتیري له خولې لیکلي چې د افغانستان د جګړې د پایل پر مهال 15 کلن. هغه وایي کله نا کله به یې په کورنیو ناستو کې د افغانستان د جګړې په اړه اوریدل، خو د وخت په تیریدو سره سرتیری شو چې افغانستان کې هم دنده ترسره کړه. نوموړی وایي په وروستیو کې یو ځل بیا افغانستان ته واستول شو او وروستی ماموریت یې د کابل په هوایي ډګر کې د 2 هیجاني ورځو تیرول و. نیویارک ټایمز د ډیرو هغه افغان کورنیو کیسې هم په تفصیل او لاکسونو سره کړي دي چې د اګست میاشتې په وروستیو کې د کابل په هوایي ډګر کې راټول شوي وو. له دې کسانو څخه یو هم مجیب مشال دی، هغه هم افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د ورتګ پر مهال 15 کلن.
هغه وایي د طالبانو په لومړۍ دوره کې ماشوم و او ښوونځي ته د تلو او د هغه وخت د ښوونځي د درسونو خاطرې یې په یاد دي. هغه هغه ورځ هم په یاد ده چې د 2001 کال په نومبر میاشت کې د امریکا لوی نظامي الوتکې د افغانستان په اسمان کې څرګندې شوې او د طالبانو د نظام د نسکورېدو اوازې هر ځای خپرې او د طالبانو د کتاب لومړنی فصل وتړل شو. مجیب مشال نیویارک ټایمز ته ویلي هغه په افغانستان کې د خپل ژوند د لویو بدلونونو شاهد و. له ښوونځي او پوهنځي فارغ شو، د نړیوالې ټولنې د شل کلن حضور پر مهال دنده پیدا کړه او په خپل هیواد کې یوې لویدیز ډوله ولسواکۍ ته د حرکت شاهد و. مجیب وایي د 2020 میلادي کال د اګست پر 15مه فضا یو ځل بیا بدله شوه. هغه د خپلوانو کور کې میلمه و چې د جمهوري نظام د نسکورېدو یې واورېدل. هغه یو ځل بیا طالب سرتیری د کابل پر واټونو ولیدل او له زرګونو نورو کورنیو سره د کابل هوایي ډګر ته ورغی. دغلته یې په ویره او خطر کې 15 ورځې تیرې کړې او وایي چې د یو روښانه راتلونکي په هیله یې بلاخره خپل وطن شاته پرېښود.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي په کابل کې له زرو کونډو او بېوزلو ښځو سره مرسته کړې ده. د دې وزارت د رسنیو برخې سلاکار عبدالباسط انصاري پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې مرستو کې چې د چین لخوا شوې وریجې او جامې شامل دي. د کابل ښار یو شمېر نور بېوزله اوسېدونکي بیا وایي سره له دې چې زیاتې اقتصادي ستونزې لري خو تر اوسه هیڅ ډول مرستې ورسره نه دي شوې. نور په دې راپور کې
آزاده د دریو ماشومانو مور ده چې وای نام نه یو او اقتصادي ستونزو 15 میاشتې وړاندې اړ کړ چې له کاپیسا ولایت نه کابل ښار چهل ستون ته راکډه سي. دا وای میړه یې اوزګار دی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو تر دې دمه له دوی سره نه حکومت او نه هم کومې مرستندویه مؤسسې مرسته کړې ده.
کابل ولایت کې مهاجر شوی یو او اوس په کابل ولایت کې چې په کرایي کور کې ژوند کوو او اوس کوم امکانات نه لرو. اوا ساره ده تر اوسه نه زغال اخیستی او نه کوم کومک مور سره ده شوی ده.
آزاده وایی مخکی پا کاپیسا ولایت که خون که و خووز دا هم وزگاره ده او ده زمی پر اتک سره ده کور ده گرمو لپاره سمن توکی نلنی. آزاده ده سلگونو هاگو بیزای سوی و لدالی ده چه لبی لویل ولایتونو بیزای سوی او کابل که زوند کبی. ده بیزای سوی کورانهی لجدی اقتصادی ستونز سره پا کرایی کورونو که ده زوند سختش پی ورازی تیروی. اکثر دغه بې ځای سوي وایي چې اقتصادي وضعیت بد دی او بیړنۍ بشري مرستو ته اړ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ ناوخته په کابل کې زرو تنو کونډو او بېوزله کورنیو سرپرستو ښځو سره د وریزو او جامو د مرستې خبره وکړه. د دغه وزارت د رسنیو سلاکار عبدالباسط انصاری له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه مرستو په اړه وویل
نن دغه کومکونه چې وویشل سو زر کسان چې ټول خزینه وو او هغه خزینه چې خپل سرپرست فامیل وو او ډیر مشکلات یې درلودل دا توزیع شو. البسه او وریجې پکې شامل وو. امید لرو چې نور هیوادونه هم د افغانستان ولس سره بشري مرستې وکړي.
ښاغلی انصاری وویل دغه مرستې د وزارت لخوا د ترسره سوي سروې پر بنسټ مستحقینو ته ویشل سوي او تر دې وړاندې هم د چین هیواد لخوا ورته مرستې سوي او پر مستحقینو ویشل سوي دي. نوموړي وویل چې د مرستې لپاره دوی ته د زرګونو کسانو لسګونه غوښتنلیکونه رسیدلي، خو دوی هڅه کوي چې اړ کسان وپیژني او وروسته ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت دغه چارواکي پر ټولو مرسته کوونکو هیوادونو او بنسټونو غږ کوي چې له دغه وزارت سره پر مستحقینو کسانو د مرستو لپاره همکاري وکړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې دا مهال په دغه هیواد کې څه باندې 1.3 میلیونه بې ځایه سوي سته چې په کابل سربیره د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې میشت دي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
او سمې ونړیواله موضوع د لویدیز درې هغه هیوادونه چې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په خبرو کې ښکیل دي د دې خبرو په ګړندیتوب ټینګار کوي. د جرمني، فرانسې او بریتانیا ډیپلوماتان وایي په څو اونیو کې باید یوې موافقې ته ورسیږي، کنه دا تړون خپل ماهیت له لاسه ورکوي. جزئیات احمد چې ورپر رپورٹ کې
د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو اتم دور مذاکرات په ویانا کې روان دي. ایران چې ادعا کوي اټومي هڅې د سوله ییزو هدفونو لپاره دي، د یورانیم غني کېدلې وروسته له دې په تدریجي ډول زیات کړي دي چې متحد ایالتونه له دې تړون څخه ووتل. د فرانسې، برېټانیا او جرمني استازیو په ګډه اعلامیه کې وویل چې خبرې عاجلې دي او دوی داسې پړاو ته په نږدې کېدو دي چې د ایران اټومي تړون د له منځه تلو په حال کې دی. د دغو درویو هیوادو ډیپلوماتانو زیاته کړه چې د موافقې لپاره میاشتې میاشتې وخت نه لري. خبره د اونیو ده. چین او روسیا چې دوی هم د 2015 کال تړون لاسلیک کړی دی، استازو یې د ویانا په روانو خبرو کې په مستقیم ډول برخه اخیستې ده. د روسیې استازي میخایل اولیانوف پرون له خپل امریکایي سیال سره خبرې وکړې. د په ټویټر کې لیکلي دي چې په دې مذاکراتو کې د ماسکو او واشنگتن ترمنځ له نږدې همغږي شته او دې ته سخت اړتیا ده چې دا تړون بیا راژوندی شي. د امریکا استازي هم په ویانا کې دی خو په مستقیم ډول په خبرو کې برخه نه اخلي. ایران د دې خبرو پر مهال د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو د لرې کېدو خبره په مساوده کې ځای کړې ده. ایران په ورته وخت کې غواړي چې اټومي تړون ته د متحده ایالاتونو ستنېدل تضمین شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالله یان د اونۍ په پیل کې د اتم پړاو خبرو د شروع کېدو په درشل کې وویل چې تر هر څه مهمه دا ده چې ایران پرته له کوم خنډ څخه په اسانۍ خپل تیل وپلوري. بل لور ته د سیشن بی پورس د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بینیت چې د ایران اټومي هڅو ته اندېښمن دی وویل د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ لسم اټومي تړون سره مخالف نه دی، خو شک لري چې د خبرو په ترڅ کې داسې یو توافق ترلاسه شي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په کندهار کې یو شمېر پخوانیو چارواکو، سوداګرو، قومي مشرانو او د یوې غونډې په ترڅ کې وبخې د امریکا له متحدو ایالاتونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمني ور پرېږدي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي له ازبکستان افغانستان ته وارداتي برېښنا 50% کې کمه شوې. د برېښنا شرکت په وینا د دې ایالت تخنیکي دی او هڅې روانې دي چې ډېر ژر دا ستونزه حل شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر